ترین مشاهده د وایس اف امریکا دیبا ټی وی پروگرام دی زه رحمان بندرم نن د اپریل 8 نیټه دا په پاکستان کې دا وخت شپې لس افغانستان کې نهنیمې او د امریکا په سر خار واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده د امریکا وتلو قانون پوهانو صدر ترامپ ته ویلي دي چې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د ورکېدونکي مالی مرستې یا بیل اوټ مخه دی ونیسي پاکستان د آی ایم ایف نه بیل اوټ غواړي بلې خوا ته نړیوال بینکونه وایي د پاکستان په راتلونکو دوو کالو کې د اقتصاد وضع نوره هم خرابېدونکې ده او په پاکستان کې د خاصدارو یا لیویز فورس د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان تر مخه په خیبر پښتونخوا پولیسو کې د ورګډولو اراده لري او نن به په دې خبري خبرونه کې د توای چې د افغانستان د امن یا سولې پروسه کم ځای ته ورسېده او د افغانستان د سولې پروسې لپاره روان کو جنہ په کم ځای ولاړ دي دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون پروګرام دی راسره اوسه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
خبری خبرونه تاسو په انټرنیټ www.voadivanis.com کتل شي او لوستل شي ورسره سره زموږ دا خبرونه په فیسبوک voadio باندې هم دا خبر روانه ده تاسو وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ که تاسو کوم کمنټ یا نظر لیکئ من کوشش کوم چې په خپل پروګرامونو کې هغه هم شامل کو ټول د مخه خبر کوم چې د امریکای د کانګرس درې غړو چې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوند طاقتور غړي دي د امریکای صدر ډونالد ترامپ حکومت ته ویلي دي چې د پاکستان ته چې کوم آی ایم ایف یا نړیوال بینک کومک ورکوي بیل اوټ کومک ځکه چې پاکستان په اقتصادي لانجه کې ښکېل دی نو دا دی نه ورکوي مخه دی ونیسي او دی غړو دا خط لیکلی دی د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ته او د خزانه وزیر ته خط لیکلی دی په دې کې ویلي چې موږ فکرمند یو او زمونږه فکرمندې ډېرې ژورې دي چې پاکستان دا پیسې واخلي نو په دې بیا د چین نه په ډېرو سختو شرطونو اغستل شوي پورونه بیرته واپس کوي او هلته به کاروي د دې کانګرس دغړو خیال دی چې چین په پاکستان کې 2.5 بلیون امریکایي ډالر یو منصوبه د سی پیک په نوم باندې جوړوي او په دغه منصوبه کې چې کوم شرایط دي هغه واضح یا ښکاره نه دي د آی ایم ایف نه غستل شوی پیسې به بیا په دغه منصوبه کې ورکول کیږي او په پاکستان کې هم په دې باندې خلک فکرمند دي د کانګرس دې درې غړو مثال ورکړی دی چې د چین نه غستل شوی قرضې مثال دی یو بلا دی یو داسې بلا چې لکه پړانګ ته چې چیلی په ځنګل کې په لاس ورشي او مثال به دا ورکړی دی چې د دینه مخ کې دغه قسمه قرضونه په سریلنکا کې ورکړی شي او د سریلنکا په پورت ټمبنټونا کې چین سریلنکا ته دغه شان قرضې ورکړی وي هلته کار کړی وو خو اوس سریلنکا جوګن نه ده پاتې چې د چین پیسې بیرته سنی کړي نو د ټمبنټونا د پورت یا د بندر 1500 اکړه ځمکه چې دا هغه د یو کم سلو یا نه نوي کالو دپاره چین د سریلنکا نه په فشار سره په ګاڼا یا اجاره واغسته پاکستان سره به هم داسې کېږي دا فکر مندو اظهار دی کړی دی خو آی ایم ایف به د امریکای د صدر په فشار کې راشي کنه دا د مخ نه مخکې خبر ده یا امکان شته دی یا نشته دی خو د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي چې د آی ایم ایف سره د لوزدامې تمام تر شکونه چې دي یا جزئیات چې دي په هغه خبره شوې ده او دغه لوزنامه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هغه ولې چې پړومبي سر کې به د آی ایم ایف نه چې پیسې غسل کیږي په دې کې کرنٹ یا تازه خساره چې دا ختمه ول کیږي او بیا کدا کامیاب شونه بل ګام باغسل کیږي د پاکستان د آی ایم ایف سره قرضونه چې دی په دې باندې په پاکستان کې رسیدونکو خیال دار چې ډیر سخت شرطونه لګول شوی دي او پاکستان د سیلونکو یا خبرانو تر مخه دغه سخت شرطونه منلي هم دي. د مثال په دغه یو شرط دا دی چې د پاکستان 2.5 میلیون خلک چې دی هغه په پاکستان کې پاتې کیږي خو صرف 1.8 میلیون خلک ټیکس ورکوي. نو د ټیکس ته لړۍ چې دا دی وغځول شي، خلکو نه ټیکسونه غسل شروع شي. بل پکې ایم ایف د پاکستان دا غوښتنه کړې ده د خبرونو تر مخه چې په پاکستان کې یوټیلیټي بلز د دې نرخونه د سیوا شي. یوټیلیټي بلز مطلب دا چې د بجلی بل، د اوبو بل، د ګیسو بل، د سونو چې سرکاري سیزونه ورکول کېږي د هغې نرخونه د سیوا شي، که د میاشتې په سر سل وي یو نیم سل دي شي او داسې وغیره. دریم شرط پکې ورته دا ښودی دی چې کوم سبسډي ورکول کېده کارخانه دارو ته یا کروندګرو ته، دا اکثره پنجاب صوبه کې ورکول کېدی، دا دې بندې کړی شي. پاکستان دی ویلی چې د غټ شر چې پکې تر ټولو کم دی هغه دا دی چې د روپۍ ارزښت وسم د ډالر په مقابله کې لوړ دی، رقمې کوي، یعنی روپۍ وسم ګرانه ده نور ارزانه کوي. او په پاکستان کې اخبارونه وایي چې د ایم ایف په دې سختو شرطونو باندې پاکستان عمل شروع کړی دی. د مثال په توګه پاکستان په تیره اونۍ کې د تیلو په نرخ کې 6 روپۍ اضافه وکړه. پاکستان د ډالر نرخ چې دی نور سیوا که روپۍ نوره پرېوته. هر چند که حکومت وایي دا د ایم ایف په فشار نه دی کړی، خو څېړونکي وایي چې دا د ایم ایف شرطونه دي، دینه بغیر ایم ایف بیل آؤٹ نشي ورکولی. پاکستان وایي چې دی به د اقتصادي مشکل نه یا د اقتصادي غلۍ نه راوځي او دای لار ده. ایم ایف سره د معاهدې لپاره د پاکستان د خارج د خزانې وزیر اسد عمر چې دی هغه امریکې ته هم را روان دی. اوس دې علاوه دا خو د پاکستان خیالات دي، خو نړیوال څه وایي؟ په نړیوالو کې تاسو دا ویم چې د امریکې چې کوم نړیوال بینکونه دي هغه وایي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د پاکستان د پرمختیا کچه نوره هم ټیټه شي. نړیوال بینک دغه پیشګوئی د سولې د سویلي ایشیا هیوادونو په هکله په یو رپورټ کې کړې ده. د نړیوال بینک د رپورټ تر مخه په کال 2013 کې د پاکستان اقتصادي پرمختیا د تیرو 11 کلونو تر لوړې کچې 15.8% ته رسېدلې، خو په 2019 کې به دا مخ پخکته وي. نړیوال بینک ویلي چې په اقتصادي شرح کې د کمی علت په ملک کې د سختو اقتصادي ستونزو په موقع د حکومت سختې معاشي پالیسیانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واک کې د راتلو مخکې ویلي چې هغه به آی ایم ایف ته د پاکستان د اقتصادي مشکل سمولو په خاطر مینتونه نه کوي. خو اوس څېړونکي وایي چې پاکستان په داسې اقتصادي غولۍ کې ښکېل دی چې چاته هم لاس نیوی شي.
نړیوال بینک په خپل تازه سرګندونو کې ویلي دي چې شاید د پاکستان اقتصادي شرح نمو یا مجموعي پیداوار شرح په روان مالی کال کې 3.4% ته راښکته شي. دغه شرح تیر کال 15.8% وه. پاکستانی مطبوعات د نړیوال بینک د راپور تر مخه وایي چې عمومي پیداوار شرح کې د کمی علتونه د هیواد اقتصادي تګلارې دي، او که چېرې دغه شرح راکمه شوه نو پاکستان به په اقتصادي لحاظ سره د نیپال نه هم شاته شي. د ورلد بینک رپورټ راتلونکي 2 کاله د پاکستان اقتصاد د پاره خنه ګڼي او وایي چې قرضو کې به زیاتوالی راشي، د ګرانۍ شرح او مجموعي پیداوار کې د قرضو شرح به نوره هم زیاته شي، مالیاتي خساره به روان مالی کال کې 6.9% ته ورسي. د دې نه علاوه ایشین ډیولپمنټ بینک هم په خپل تازه رپورټ کې شرح نمو 3.9% وینا کړې ده. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ ذیشان حیدر نه وپوښتل چې د ورلد بینک دا تازه رپورټ د پاکستان د اقتصاد کوم علتونه ګوت کوي او پاکستان سره کوم لارې دي چې په دې ستونزو قابو عمومي؟ نو هغه وي
تو یہ صورتحال رہی گی کہ انلیس ایک ڈراسٹک اکنامک ریفارم نہ لیا جائے، کیونکہ اگر یہ گروتھ رہی تو اس میں ان امپلائمنٹ بھی ہوگی اور انفلیشن بھی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی.
چې تر کومه پورې په غټه کچه اقتصادي اصلاحات نوي شي وي نو د ملک د اقتصاد به همدا حالت وي، بیروزګاری او ګرانی به په زیاتېدو وي. د اوی چې اوس حکومت د آی ایم ایف نه قرض اخلي، خو تر دې دمه د دوی اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا ولسو ته وړاندې نه کړی شوه. دې حکومت د روپۍ قدر راکم کړو چې برآمدات به زیات شي، خو دې کې څه خاص زیاتوالی رانغلو، البته زر مبادله کې تر څه حده زیاتوالی ولیدل شو. ذیشان حیدر زیاته کړه چې د پی ټی آی حکومت لخوا تر دې دمه داسې سلوی ګام اوچت نه کړی شو چې وویل شي چې راتلونکي 3 میاشتو یا 1 کال کې اقتصادي حالت به ښه شي. د مالیې راغونډولو نظام کې سخوالی په نظر نه راځي، بجټ خساره صفا ښکاري. بلخوا سیډنکار فدا حسین ګڼي چې تر کومې پورې هیواد کې دننه اقتصادي هلې ځلې تیز نه کړی شي، اقتصادي حالت ښه کېدی نه شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوې حکومت
چې کله نه راغلی دی نو دوی تر اوسه پورې اکنامک پالیسي نه راولي، بیرونی
ایم داد راه هم چی آواز سعودی نم راه آواز ایشی نم سنت شکل کرده به چین نم راه داره شان تو داین نم راشی نو داری پیکان می بند آگا کرنی چه کم اثر پکاری دوباره خبر داشتی بی جای سر پیکان می چه کم ده آگا بستا مخکزی آیه که دادا چی یه تا چه کم داشت بند دیسکاونت اینترست ریت واتا وی نو آگا دس کرا سه دلیگی مطلب داره چه خلق با اینوستمنت نکی بله داره خبر داشت که دیار ماحول ده کمال که اورال او خاص کر پنجاب او سندھ کے زیادہ تم بلا ڈرما خبر اپ کے دار کے ساتھ ایکسپیشن او سب بیوروکریٹک ہرڈل سے کم ہوا تویلی شی دا اگے ان خلق کے کم دے دا اگے نم تنگی
نڑیوال بینک پخپل رپورٹ کے دا پاکستان دا یو کمزور اقتصاد منظر کشی کڑے دا پکم کے شی دا ہیوات قرضے روان مالکال کے بعد دا کل مجموعی پیداوار یا جی ڈی پی 80% نہ ہم زیاتی شی او دے کی پراتلن کی دو کالو کے دا نور زیاتوالی ہم وینا کڑے دا الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
اوس د افغانستان خبره کو په افغانستان کې د سولې لپاره چې کوم عمل روان دی د امریکای د حکومت استاد زلمی خلیزاد د پاکستان افغانستان او نړۍ د یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه کوي طالبان سره ملاقاتونه کوي او غټ تپوس دا تر اوسه پورې چې په دې ملاقاتونو کې افغان حکومت شریک نه دی دغه نمائندگان شریک نه دي اوس د سولې علي شورا ته صدر اشرف غنی دا اختیار ورکړی دی چې هغه یو ډله وټاکي او دغه ډله د افغانستان کې د سولې لپاره چې کوم عمل دی پرې کې طالبانو سره خبرې اترې وکړي تفصیل څه دی تازه تفصیل یا طالبان په دې اخلاصوي زمونږ همکار فواد لامه په دې موضوع رپورت راکړي بیا وبسړونه هم کوم را سره اوسې
دا سمانه میږي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راغلی او هغه داسې چې په راتلونکي هفته کې به په قطر کې بین الافغاني ناسته کې یو په هغه کې به د افغان حکومت استازي هم شامل وي دا به لومړی ځل وي چې طالبان د افغان حکومت له استازو سره مخامخ لیدنه کوي خو طالبان د یو بیان په جاری کولو سره وایي چې د قطر په غونډه کې حکومتي استازي ګډون کوي که ګډون کوي د هغوی ګډون به شخصي اړخ ولري او خپل شخصي نظریه به وړاندې کوي طالبان همدارنګه ویلي چې دا مذاکراتي غونډه نه ده بلکې ګډونوال به یوازې خپل نظرونه او تګلارې بیانوي د افغانستان حکومت بیا وایي چې د دوهې په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي نه د افرادو او اشخاصو په توګه د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د ګل یا دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبان نشي کولای د حکومتي پلاوي برخلیک وټاکي چې هلته په کوم حیثیت ګډون کوي او له چا سره ګوري خو د حکومت دریز زده چې د حکومت استازي به د حکومتي استازو په توګه او نور سیاستمداران به په هماغه عنوان چې دوی ته ورته دعوت شوي ګډون کوي په همدې حال کې افغان صدر محمد اشرف غنی پرون د اتوار یا یکشنبه په ورځ د روغې جوړې د عالي شورا له مشرتابه غړو سره ولیدل او هغو ته یې واک وسپاره چې له طالبانو سره د مذاکراتو دپاره دی یو ټیم جوړ کړي د روغې جوړې یا مصالحې شورا ویاند محمد عمر داودزی خبریالانو ته وویل چې د قطر کېدونکې ناستې په تاړه او ټول مسایل به راتلونکي د شروع یا چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړي ښاغلی داودزی زیاته کړه چې په دغو مسایلو کې قطر ته د تلونکو کسانو د لیست معلومیدل د ناستې نیټه د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي اعلان او د افغان دولت د سرو کرخو په ډاګه کېدل شامل دي بل پلو په کابل کې د امریکای سفارت یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې سفیر خلیلزاد له صدر غنی سره له ګټورو خبرو وروسته د اتوار یا یکشنبه په ماښام افغانستان ته خپله دوره ختمه کړه او له کابل ستون شو د بیان تر مخه ښاغلی خلیزاد له صدر غنی سره په خپلو وروستیو خبرو کې د روغې جوړې د پروسس پر ګړندې کولو په افغانستان کې د تشدد پر راکمولو او د تشدد د دوام په صورت کې د افغان ځواکونو د ملاتړ پر سر غږېدلې دي د امریکای سفارت په بیان کې راغلی چې راتلونکي هفته به د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره په مخامخ لیدو کې د افغان حکومت استازي او له حکومت بهر اشخاص هم خبرو ته کینی د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې ګام هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې داسې همشموله غونډه به د افغان ولس د اکثریت خلکو استازي دوب وکړي ډاکټر عبدالله ویلي د دې هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو یوه متحده نمایندګي وشي نه فقط د حکومت او نه فقط د سیاسي مخالفینو او یا له حکومت د بهر کسانو بلکې زموږ د اکثریت خلکو واحد دریځ نمایندګي وشي ډاکټر عبدالله چې په یو رسمي سفر اردن ته تللی دی هلته وویل چې له طالبانو سره جګړه اوس هم نه ده ختمه خو تر څنګ یې د سولې او روغې جوړې د پاره هڅې هم روانې دي او هیله ده چې دا هڅې کامیاب شي افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی اساسه زلملی زوی د افغان سولې په تړاو نوې خوځښت پیل شوې دی. خاغلی خلیلزاد د خوځښت د خوشبینۍ په څرګندولو سره ویلي چې ټول افغانان د سولې د خبرو پیل دی او ته لیواله دي.
بلی موضوع اس باس کو منسر عمل کر رہے ہیں سرنکار بروس خان سے. بروس خان صاحب سلیم ہوشے. بروس خان صاحب سلیم ہوشے. ازر بروس خان صاحب غنگ دور ما زبط تپوس کما یوزل بیا کوشش بوکما کدا غنگ متراشی دی زم جواب بیا ویلی شی تپوس زما دار چی په افغانستان کې د سولی علی شورا د چا اختیار کړی شوی چې هغه ډله وټا کی چې هغه طالبانو سره په مذاکرات کې شامل شي دا سمره اهمیت لري دا نوې پرمختګ چره زمنگا د خبریال سردا وقت زمنگا خبر نکی گی زماغ ناوری زماغ تا سورے ہاں آخ استاد سخگ منگ نورو تاسو بماغ گور مات اندازہ کی گی تاسو د سر خوزول یا زباب نا خود دل تا زما تکنیکی ہم کاران تب زما خواص دا بھی چیدا غگ خلاص کی دکا چیدا غگ باہر تا نہ دے خلاص التن روان دے اور سنگ چیدا بروس خان غگ خلاص چی نو منگ بیا دغ تپوس کو زب کوشش کو ما زکا چیدا غو زینا بیا یو بٹن بند بھی یا با یو مشین چی دے اگر نمی خلاص چی سنگ چیز منگا اوس غگ راضی زما خیال اگر بٹن دے اس پران ہستو اگر بٹن دے اس پران ہستو مہربانی بروس خان سے سمرا اہمیت دے سمرا پدا کی تا سو فکر کوی چی دا نوے پر مختک چی سمرا ہم دے
نو پر مختک خو اہم پدی دے چی ترنن پوری دا طالبانو لخوا چی کما غوا یو دریزی و او کلک پی ولارو چی من دا افغانستان دا حکومت سره خبری نکو دا یو گوڑاگی حکومت تے دا لاس پوسے دے دا ټولې خبرې کولې لکه دا یو اختیارمند حیثیت نه خبرې کولې او دغه د دوړو خو او دغه کوشش وی چې ځان په خلکو کې مقبول کې په دې خبرو خو اوس چې کله د افغانستان او خبردار مهمه چې د امریکا له خوا د افغانستان د حکومت نه غوښتنه وشوا چې ولې تر اوسه پورې حکومت هغه پلاوی نه دی ټاکلې هغه کسان هغه شخصیتونه دا غي نمونه نه دی ورکړي چې هغه با د طالبانو سره خبرې اترې کوي نو د هغې نه وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې طالبانو هم دغه منلی دي او دغه د افغان د حکومت د افغانستان د حکومت دریز و هغه هم منلی شوی دی. اوس چې کومه دا خبره ده په دې کې هغه سم چې په انګریزي کې وایي بریکنګ د آیس نو هغه یخ ماتیږي هغه یخ به مات شي د دې سره خبرې اترې به بیا مخکې په نورې په مخ کې ځي په دې خبرو کې من مخکم ویلی دی او دا د سرنکارانو ویناګانې منګه خپل خبرونه کې او په سیړونو کې راوړلې دي او هغه د چې د امریکا خود ټولونه لوی چې دغه کم کنسرن دی یا اندېښنه ده یا یره ده هغه د طالبانو داسې پراتلونکو کې یو داسې رول یو داسې حیثیت چې هغه بیا لکه د تیر په سیر القاعده او دغه شانتی نور تر اگر ډلی رضان سره وساتی نو د دې من به معنی دا اوزی چې طالبانو مفکوره بدل شوی دا د طالبانو هغه د اسلامی نړۍ د خلافت او د دې په نوم باندې چې کم جنگ کوو جهاد کوو یا ارسنو می چورته ور کوو یعنی هغه مفکوره بدل شوی دا په افغانستان کې به د ووټ تلاري اقتدار ترازی د افغانستان عین به منی د افغانستان ادارې به منی د دینه او د لټونو نه لوی غټره د افغانستان د ولست لپاره د افغانستان د هیواد لپاره د افغانستان د گاونډیانو لپاره هم د نړۍ لپاره هم ځکه چې تیر په خوا افغانستان د دغه ترګر وډلو یو کور ګرځیدل دا مهم قدم دی چې پورته شو او د دینه وروستو بیا طالبان امریکا ته او د طالبانو په ملاتړ چې سوق دي هغه به هم د ضمانتونه ورکوي چې پراتونکو کې به داسې سن کیږي هم نه امریکای ته خطر وي نه به د نړۍ کوم بل هیواد ته خطر وي خو مهمه خبره په دې کې دا ښکاری چې څنګه د ایران خلاف امریکا لګیا ده قدم په قدم هغه ګامونه اخلي او قدم په قدم هغه چې د دوی په پام کې دي هغه یعنی سوته نومو ته ورکم چې د غره واخلی او یو قسمه هغه یو مفکوره یا یو نظریه هم دلته کې مخه تکیدي چې د ایران دغه پاسداران چې کوم دي د انقلاب دا ترهګر دي. نو د دې په معنی به دا شي چې د ایران په آرمی کې به هم یو قسمه یو دغه دی واچي یو دراړ به پکې واچي او بیا د دې لپاره مهمه چې دا هغه بلوچستان دی د پاکستان په بلوچستان باندې پر مختلفو مطبوعاتو کې مونږ ګورو چین هم ډیر زور اچولی پاکستانی چارواکي هم په دغه مطبوعاتو کې دا غوي وینا یعنی هغه کوټ کړی دي او دغه شانتي د طالبانو نمائندگان یا دغه مشران هم دغه ویناګان هم راغستې دي او غوي ویلي طالبان وایي د پاکستان نه را باندې زور دی د دې خبرو اترو پاکستان چې پاکستانی چارواکو ویلي د چین نه را باندې زور دی. نو چین د ګوادر څنګه چې تاسو وخت په خپل خبرو کې وکړه د چین په کې دا انټرست دی چې د بلوچستان په دا خاوره د ګوادر د لارې چې هغه دلته کې بیا کوم لار وباسي تجارت کول غواړي دغه په کې د چین انټرست دی. د امریکا به په کې دا انټرست وي چې د پاکستان لخوا که ایران خلاف څه کول نه وي نو چې د ایران په مرسته باندې هم د پاکستان لخوا څه ونه شي دغه یو لوبه دغه سیخکاری په دې باندې باسونه دي. خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د طالبانو سره به دا چې کومه روغه جوړه ده دا به یعنی په دغه کچه وي نه به وي دا له د وخت نه مخکې ده.
ډیره مهرباني بروس خان صاحب زمونږ د ټولو سوالونو جوابونه تاسو په دې سوال کې ویل ډیره مهرباني خپل خیال ساتئ.
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
او تاسو چې دغه سیلنی اوري نو دا هم درته وایي چې څنګه د امریکای ذکر وشو نو امریکا په افغانستان کې موجودیت چې په دې هم سوالونه کیږي او د پاکستان سره د امریکا د پوځي تعلق چې په دې هم باسونه کیږي او په دې باسونو په لړ کې وخت په وخت د مشرانو لخوا ملاقاتونه او خبرونه هم مخې ته راځي. یو تازه خبر دا چې د امریکا په افغانستان کې د ځواکونو د کمانډ مشر جنرال مکنزي یو ځل بیا په پاکستان کې د امریکا پاکستانی حکومتونو سره ملاقاتونه کړي دي. رابعه پیر ریو رپورٹ راکړي.
د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرال مکنزي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او دواړو مشرانو د افغانستان د روغې جوړې په اړه خبرې کړې. د سرکاري ریډیو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان سره لیدنه کې جنرال کینت اف مکنزي په سیمه ییزو حالاتو خبرې کړې او په دې اړه یې د امن او استحکام د لپاره یو بل ته د مرستې باور ورکړی. د امریکایي سفارتخانه له اړه خبر سوي بیان مخه د سنټکوم د نوی مشر جنرال مکنزي خپل د دوه ورځنی سفر په محل ته وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وزیر پرویز خټک د بهرنو چارو سکتري تهمینا جنجوا د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول د درې واړو ځواکونو مشرانو سره لیدلې دي. د بیان تر مخه په لیدنو کې سیمایزه حالاتو د افغانستان د روغې جوړې د پروسی د هندستان تاوتریخوالي په شمول نور سیمایزه حالاتو باندې خبرې سوي او د جنرال مکنزي سره د نېشنل اکشن پلان لاندې د تراګرو ډلو فازیت پورته کړل سوي ګامونو په اړه هم معلومات شریک سوي دي. د امریکا سنټرال کمانډ مشر جنرال مکنزي خپل چوکۍ ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته د لومړی سفر دی. د څېړونکو وینا ده چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو سره روان خبرې اترې او د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی هغه مهمه خبرې دي چې امریکا غواړي چې د پاکستانی مشرانو سره پرې خبرې وکړي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي جنرل مکنزي پاکستان ته دغه سفر په داسې حال کې کړی چې دوی ورځې وړاندې د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د سفر ورسته بیرته کابل ته تللی و. زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې څو ځله خبرې سوي او تیره میاشت د خبرو وروسته دا رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې د دواړو اړخونو امریکایي ځواکونه افغانستان ته د وتو په مودې هم خبرې سوي دي. خو امریکایي تاسو زلمی خلیلزاد که څه هم دغه خبرې ګټوري بللې وي خو یو مرکه کې ویلی وو چې د قطر په خبرو کې د طالبانو سره په څل فزنامې نه دی رسیدلی. طالبان که څه هم د امریکا سره څو ځله خبرې کړي خو تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او امریکا او افغانستان غواړي چې پاکستان طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیارولو کې هم خپل مثبت کردار ولوبوي او په افغانستان کې د لسوهنی په خپل تګلارې کې بدلون راوړي. زلمی خلیلزاد په تیر ورځو کې پاکستان ته د راتک څخه وړاندې افغانستان کې ویلي وو چې کچري پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې بدلون را نه وستو نو د امریکا د پاکستان سره اړیکې نسی شکېدې. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA
دیوا. د پاکستان ناتوانه معیشت او پاکستان کې د بیکچ زیاتې ګرانۍ موضوع نن سبا د ملکی او د غیر ملکی اخبارونو اهمه موضوع ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د نامتو سیاسي اقتصادي ماهر اس اکبر زیدی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ډېرې سختې ورځې را روانې دي. اس اکبر زیدی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی پاکستان کې چې کم خلک په دې تمه ناشتو چې د پاکستان معیشت به عقوبت په مضبوطو بنیادونو ودرېږي او د خیراده په لور به روان شي او د خزاني وزیر او د هغه ډلې چې کومه تباهي خوره کړې ده دا به قابو کړي شي. دغه خلک به د دې خبر په اورېدو یقینا چې ډېر بې سوره شي چې موږ اوس هم د هغې بې کچه زیات اقتصادي زیان تاوان د شروع سره مخ یو کم چې د پاکستان د نااهله او غیر ذمهوار قیادت او انتظامیه د پاکستان اقتصاد ته رسولې دي. د پاکستان د خزانی د وزیر په باب لدا خبر ده چې د پاکستان په اقتصادي ګړنګ کې د پریوتو او دیوالیه کې دوته د ورنږدې کې دو پیشنګوي کړی ده. بشکه چې د خزانی د وزیر دا خبرې زړه غورځون کې دي. د خزانی د وزیر دی خیالاتو سره د تجارت د سپنسین رخ د صنعت او د پیداوار او د سرمایه‌کارۍ په باب لا د وزیر اعظم سلاکار مکمل اتفاق کړی دی. د سٹیټ بینک گورنر هم خپل یو پیغام کې د خزانی د وزیر او د وزیر اعظم د سلاکار د خیالات حالاتو مرسته کړی دا او ویلی دی چې را رواني ورځي ډیر سپیری او سخت دي. دان اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې اس اکبر زیدی نور لیکلی دی چې دو سیزونه به په ګوته کول وي. لومبه خدا چې موجوده حکومت ته د ملک مرسپن معیشت بشکا چې د وړاندینی حکومت نه په وراثت کې پاتې شوی دی. خدا اتو میاشتو پوری د حکومت کولو ورستو موجوده حکومت په تیرو حکومتونو تور نشي لګولې او د هر څه مواربه یقینا چې قبلی. مضمون نگار لیکي چې د دوه ناکامه منی بجټونو پیش کولو نه پس باید چې د خزانه وزیر او متعلقه حاکمانو د خپلو ذهني صلاحیتونو جاج اخیسته وي. دویمه دا کده یو څو اهم مدونو خپه غور او قابلیت سره جاج اخیسته شوی وي نو دا به ورته معلومه شوی و چې کم کارونه بد شوی دي او کم کارونه بد روان دي. نن سبا پاکستان کی گرانی دومره دا چې پتی روپی نیمو کالو کې چانه ولیدلی. د روپی قیمت د امروزه پر رفتار مخبلان دی روان دی او د حکومت آی ایم ایف ته د لاس غزولو تر ورځې به نور زیاته پریوتی وي. ډن لیکي چې مالی خساره د شپږ فیصدی نه پورته شوې ده. اوس که ترقیاتی اخراجات ختم هم کړی شي یا را کم کړی شي خو بیا هم معامله خطا شوې ده، ځکه چې فوجي اخراجات او د سود ادایګي ورځ تر ورځه پورته روان دي. مضمون زیاتی چې وزیر اعظم عمران خان خو د سختو مالی مشکلاتو باوجود د عام وګړي او د غریب د جون خکولو د پاره د خپل پوخ نیت اعلان کړی دی. په دې لړ کې د آئین په 18 ډی شک کې د ترمیم کولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دا د پالیسۍ د اصولو د خانې نه د بنیادي حقونو خانې ته یوړلې شي. د بنیادي حقونو خانې ته په اوړلو به د آئین د 18 ډی شک لاندې حکومت باندې لازمه شي چې د ملک بې دسته، ناروغه، بیروزګاره او ناتوانو خلکو لپاره د خوراک، سکاک، جامې، کور، تعلیم او د دارو درملو لازمی بندوبست کړي. ایس اکبر زیدی ډان کې چاپ شوی خپل مضمون په دې مایوسه تفسیره ختم کړی دی. بېشکه چې د وزیر اعظم عمران خان دا نیت او بیانونه د هغه د مدینی د ریاست د قیام د منصوبې اهمه برخه ده، خو سوال دلته دا پیدا کیږي چې د هر سلو پیسې د کم ځای نه راځي. بېشکه چې د نورو زیاتو ټیکسونو د مضبوطی پالیسۍ اختیارولو او د هر مالدار نه د هغه د دولت په حقدار او غریبو د تقسیمولو فیصله به پاکستان کې د مالدارو او د غریبو ترمنځ ورځ په زیاتی فرق ختم کړي. خدا افسوس خبره ده چې حکومت به دا قسم کارونو ته پلاس اچولو ختمي وي.
ځان وای چې دا وخت په نړۍ کې غټ ډیر هیوادونو کې تر ټولو غټ چیلنج دی. غټ صحت ته یا صحت مندی دا روغ صحت ته ناروغۍ نه بچ کېدل دي او د ناروغو مخ نیول دي. ناروغو مخ څنګه نیول کېدای شي؟ خوراک کې احتیاط څنګه کېدای شي او په ښه ژوند تېرولو کې سکه څه پکار دي؟ په دې تاسو وخت په پروګرامونه اورئ، خو په دې کې چې کم غټ المنټ یا غټ کم توکې دی، کم چې کېدای دا کې هغه خوراک دی، په کم کې چې تیل استعمالېږي، تیل په خوراک کې د ټولو زیات استعمالېږي، په هر شي کې استعمالېږي، او هم دا هغه سیز دی، دا هغه توکي دی کوم چې ضرورت، کوم چې وازګی تا، کوم چې ساتا، کوم چې سټیمنا تا، یعنی توان تا نقصان رسوي. کچري سم استعمال نشي هلا، که ډیر استعمال شي یا خراب یا غیر معیاري استعمال شي. اوس پاکستان کې داسې ورزل کیږي چې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چا چې پوخا تیل نه رغختل، خو اوس خوراکي تیل د ملیشیا غوندې هیوادونو داسې هیوادونو رغواړي. کېدای شي وجه دا وي چې دغه تیل ډیر یا دا ارزان وی. نو پوها رپورٹ پہ تیار کړی د ډیو پسیم کی خبريال ملک وکاس
راپورونه وایي چې د پاکستان د خوراکي تیلو درآمد په 13-15 کالو کې دو چنده شوې دي، چې پاکستان په غټه کچا خام او صفا خوراکي تیل د ملیشیا، انډونیشیا او د سویابین دانه او تیل د امریکې نه درآمد کوي. راپور وایي چې په کال 2014-15 کې دا درآمد 1.65 میلیونه میټریک ټنه وو، چې اوس 3.35 میلیونه میټریک ټنه دی، چې 0.6% اضافه لیدل شوې ده. دا هم وی لیکيږي چې په ملک دننه د تیلو کشیده کاری یا صفایي صنعت غټ شوی دی، چې په تیرو وختونو کې به دا تیل د غویانو په گاڼو کې اوښکل کېدل، چې یو ثقافتي یا تاریخي حیثیت نه اوس زیات نه دی، ولې چې د تیلو اوښکلو رفتار به ډیر کم وو. د شیرګړ لونخوړ یو مالک لال شیر اوی چې د دې فنکاران هم اوس نشته.
بابا برابر دا لس گانے پویا دی، اوس دې کاریګر مرشوی دی
یوی گانا چې بچیا سونه شرشم راوړو کنه کبه دوه دړې راوړو نو دوه سیره به کول کو پنځه دړې به راوړو نو پنځه سیره به کول
بل د تیلو یو گاڼی مار جانس خان وای چې دوی مختلف فصلونو نه تیل اوخکل خو په گاڼه کې ډیر وخت لګیده او اوس دوی ماشین لګولې دي چې کار به یې تیز شي
گاڼه چې موږ شته به په درې غنټو کې شته په درې غنټو کې به تقریبا درې سیره تیر وتل او اوس چې په دې ماشین باندې وباسو نو په گنټه کې ټیم وباسي او موږ صرف د شړشم نه تیرېشتل او چونکې ماشین نو دا خدار سره نه تیرېشتي په دې موږ جمعه اوس وباسو نر پرس پی وباسو کوانزلی خلک راوړي اپی وباسو الله ټول تیل په دې وسوځي
فردوس چې د ډیر وخت نه صرف د شړشم نه تیل وباسي وای چې د ماشین تیل اوخکو رفتار ډیر تیز دی او لږ وخت کې مال ډیر وباسي خو نن یې ماشین خراب شوی دی
موتیلو ماشین دی بس دل د زمیدار شړشم راوړي او موږ یې وباسو ولا او یو ګنټه کې یو منو باسي دا
حکومت هلې ځلې کوي چې په ملک دننه د تیلدار فصلونو په حق له ګړندي قدمونه پورته کی او نور پرس کانولا شړشم او د زیتون په فصلونو او د دې د قرض مکه کې اضافه وکړي چې د ملک سړی سر کالیزه د لس کیلو خوراکي تیلو په ملک دننه ضرورت پوره شي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور
هو دا چې خلک هم شته چې هغه د دغه اقتصادي چیلنجونو چې کوم دي تاسو وینئ چې را غاڼې او دغه مشکلات او ژوند کې بدلونونه هغه هم داسې چې وس واړه مایکرو فینانسینګ یعنی وړې وړې سرمایه‌کارۍ چې دي څنګه دي شي او کې ګټه څنګه دي شي او خو ژوند او آسان ژوند څنګه تیر دي شي یو پیغله دا په خبر کې کاروباري شخصیت ته او هغه دغه شانتي ورکوټ کچا باندې چې کوم او بخای ها ډېر مهرباني اغه چکم په پاغه خزي چکم فینانسینګ کړی دی په وړه کچ باندې او هغه چکم ګټه تر لاسه کړی دی په دې باندې به موږ یو رپورت درکو خو اوس موږ یو بل رپورت ته ځو دغه رپورت چې دی دا د خیبر بینک د ډایرکټر دی سره مرکه دی وی چې موږ اوس وړو کاروباریانو ته په هغه سیمه کې هم قرضې ورکو کوم چې اوس د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شوی دی یعنی په خوانه فاټا دا قرضې به څنګه ورکول کیږي او دا مایکرو فینانسینګ څه شی دی دغه مرکز وګ نسو
زما نوم دی رحمان الله خټک او زه د مایکرو فینانس ډیویژن هډ یم او دا ګورمنټ انیشیټیو سونه سکیمونه دي دا دی ډیویژن د بینک اف خیبر ګورمنټ د پر چلای بینک اف
خیبر چې کوم صوبایي حکومت بینک دی سرکاري بینک دی د قبایلی ضلعو لپاره څه خاص سکیم اناؤنس کړی دی د راتلونکي میاشتې نه به شروع کیږي ویل کیږي دا سکیم څه دی دا به کله نه شروع کیږي اگزیکټلی
دا سکیم خو د دې اوس په دې باندې کار روان دی 16 اف دیس منت دی نه پس بچی دی ته د اپلیکیشن وصول کیږي او دې الیت د پاره چې مونږ یو د غور کړی دی فارم هم دا کړی دی ډیزاین کړی دی دا به په دې دغه باندې اویلیبل په ویب سایټ باندې زمونږ او په برانچونو کې هم اویلیبل نیرست برانچز چې کوم زمونږ او بل دا ڈی سی او اے سی آفیسز کې هم اویلیبل چې کوم ځکه زمونږ برانچز نه دې سکیم نوم دې انصاف روزگار سکیم دې د پر افیل حکومت چې دې یو ارب روپیه خېدي هغه به دا تقسیمې کوي مختلف ڈسٹرکټس کې نو او د دې مقصد دا دی چې زمونږ کم بې روزګار چې دی کم دا غا علاقہ چې دې دا کې موټرزم دا کې راغلی و او کې چې دې کې ډیولپمنټ کارونه نو شوې دا لکه محرومه پاتې شو دا علاقہ هغه د پر دې ځوانانو د پر دا یو سکیم دی نو د حکومت چې روان کړی دی او خاص کر دغه علاقو کې بداغه دا به دې لانچ کیږي
انصاف روزګار
سکیم
د لاندې با د کم عمر خلک اپلای کولی شي او کم روزګارونو لپاره به اپلای کولی شي
دې کې چې د حد د عمر حد چې دې کناټ اتل سکالو نواله 500 سکالو پورې دي او دې کې چې په دغه علاقې کې چې کم از کم د 2 کلونو ریاش پذیری دې کې دا دغه چې کم دي آی ڈی پیز بم ورته ویل هغه باندې نه اپلای کیږي 50,000 نواله 10 لاکھ پورې دي دې کې تعلیمي افتاد پرمشته او نرمند افراد پرمشته د ننو د پرمشته مختلف کټګری دي دې کې پروفیشنلی ایجوکیټډ خلک چې دي هغه د پرم دي هغه د پر چې دي 1 میلیون پورې چې دي 10 لاکھ روپې د غشتہ دي قرضې سکیم او دغه سي په دې کې چې کوم دغه دي ټکنیکی ماهرین هغه د پاره چې دي هغه 50,000 نه والی 5,00,000 پورې شته قرضې دغه شتا سکیم او دې کې مختلف کټګوریز دي کوم ایجوکیټډ دي پروفیشنلی لکه د پروفیشنل ډیگری هولډر دي هغه د پاره دا لیمټ چې دي میکسیمم لیمټ چې دي زیاده سے زیادہ لمٹ چاہیے اگر 10,00,000 پورے دی اور داغا سے داغا اسکل کے بیا راضی بیا انفارمل اور نرمن چاہیے اگے دا پارا چاہیے آگا داغا پورے 5,00,000 پورے دی
دا تاسو وی چې دا انصاف روزګار سکیم چې په قبایلی ضلعو کې شروع کیږي د کې د 50,000 نه واخلا تر 100,00,000 پورې مختلف قسمه روزګارونو لپاره قرض ورکول کیږي. دا قرض به قرض دی نو آیا دی باندې به سود وي او کنه؟
دی باندې بالکل سود نشته. دا با قرض چې کوم ورکړی شو هغه به هغه اصل در به واپس کړي
او سونه مله کې واپس
دي کې چې دي مختلف کیټګوریز برازیل لکه وایبل کوم بزنس ائیډیا وی د دې کنه لکه میکسیمم زموږ فلال درې کال دی کنه درې کال کې به واپس کړي.
آیا دا بانک په مرسته کوي هغه ته کاروبارونو روزګارونو په ګټه کولو کې مرسته کوي کنه هغه په خپل تاسو ته وایي چې موږ دا کاروبار کوو یا دا پروپوزل لرو
دا پرائمری چې کوم دغه کنه سټوډنټ یاغه امدا کوي.
ډیر مهرباني د وایس پنټ کې
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خیبر پختونخوا هغه نوی تګلارې چې اوس د خیبر پختونخوا کې د فاټا سره زمکېدو سره بدلیږي کې دا هم د چیر په خوانی انتظامی چارې چې دي دا څنګه وي اوس به څنګه وي. مثال په توګه لیویز یو داسې نیم پوځي ځواک و چې دا د فاټا یعنی په خوانی قبایلي سیمې لپاره وو. خو اوس چې کله پختونخوا سره فاټا یو ځای شو نو دوی ویل چې زموږ مستقبل به څه وي ځکه چې قانون او آئین تر مخه خدای د هغې لپاره وو. لہذا په دې سلسله روانه وه، مطالبه وې، غوښتنې وې، هړتالونه وو او بلا لانجه وه. خو اوس د خیبر پختونخوا له وزیر ویلي دي چې بس خبره وشوه، اوس به خاصدار هم پولیس وي او هم دغه تربیه هم دغه مراعات او هم دغه شان جون ورکول کیږي او هغه به د پولیسو جون کوي. څنګه حمید الله پر رپورټ راغی.
بدوادی کانفرنس ته د پښتونخوا وزیر محمود خان وویل دوی د حسدارو او لیوی سټولې دوی غوښتنې منلي او دا 23,000 نفره د افغان پخوانی قبایلي ځواکونه د صوبې د پولیسو سره شامل کړي.
یہ سارے لیویز اور خاصدار آج سے پولیس میں تقریباً شامل ہو چکے ہیں.
وزیر اعلی محمود خان اویل د پولیس سره د ټول مراعات او ترکو د نوکرو د پخوالي د ضمانتونو سره سره دوی غوښتنې بغیر د دینه نشو حل کېدی چې لیویز او خاصدار ځواکونه پولیسو ته واړول شي.
ان کے 22 پوائنٹس کا ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے 22 پوائنٹس ہیں لیکن ان کو ہم نے بٹھا کے اور ایک ہی اس کے پیج پہ آ کے ہم نے یہ ڈیسائڈ کر لیا کہ آپ کے سارے جتنے بھی کنسرنس ہیں یہ اس طرح ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پراپرلی پولیس میں انڈکٹ کر لیں.
د خیبر پختونخوا حکومت باندې د دوو آرډیننسو د لارې لیویز او خاصدار فورسونه ځانګړي ځواکونه ګرځولي وو او د دې ځواکونو په پولیسو کې د مرحلهوارو شریکول ویلي وو. د دې آرډیننسو د لارې د پولیسو په معیار پوره نه راتلونکي خاصدار او لیویز فورس لپاره هم په لیویز او خاصدارو کې د اوسني حیثیت په مطابق نوکرۍ پوره کولو د قبایلي ضلعو دپاره د صوبایي حکومت سلاحکار
اجمل وزیر
وایي د اوسني حیثیت مطابق د پولیسو دننه خاصدارو او لیویز فورس اهلکارو ته رتبې او رینک ورکولی شي.
جو جو جس جس کا رینک سے اور پولیس کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس کو اسی طریقے سے ہم پولیس میں وہ کر رہے ہیں, ان کو وہی درجہ دیا جا رہا ہے.
خود پختونخوا وزیر اعلی محمود خان اوائل دا پولیس سرا شامل دن کے اہلکار با دا پولیس و تازہ تربیت زان نسی. دا حسدار و جمشید خان صوبے دار وائی دی ہر قسم تربیت اغستل تا تیار دی.
انشاءاللہ باولا ولکی من بائیس نکات ایجنڈا پیش کرے ہوا پاکی کے من سر طول متفق شوی دی وزیر اعلی صاحب نوالا ترجمل وزیر سیوا پورے تو پولیس آئی جی پی سیوا پورے ان شاء اللہ پر پروموشن کی بزم داسی سے مسئلہ نہ رہی چاغا مخ کے خلق تو سے پرابلم جوڑ سی ٹریننگ خالی کو قبائل چکم دا ٹول ٹریننگ دی او من دا ٹریننگ نہ گورے نہ کو ان شاء اللہ چ سنگ ٹریننگ نے من بغا سے ٹریننگ کو من ٹریننگ تا تیار ہو.
دا وزیر اعلی دفتر نہ دا حسدار او لیوی سپورٹس دا پولیس سرا دا شریک ولو پو نوٹیفیکیشن یا سرکاری امر کی ویل شوی دا کار سمدستی پہل شوی او پشپگو میاشتو کے بعد سر تر سولی شی. دا خپل همکار هاشم علی سره حمید الله ویو وی ڈی ون نیوز پہ خبر.
لسم آئینی ترمیم په پاکستان کې داغ بدلون راوسته چې صبح ته صوبائی اختیارات ورکړي وو. هلته کې وسایلو باندې ځایي ویش چې وو پای کې دغو برخه سیوا کړی شوی وو. خو سیاسي ګوندونو فکر مند دي چې دغه کې بدلون کې د حکومت اوسنۍ حکومت بیا بدلون کول غواړي. ایچ آر سی پی هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په دې باندې خبرې کړې دي. د اورنګزیب خان اسلام آباد نه پیو رپورټ راکړی تاسو وړاندې کوو.
پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی په دې خبرونو اندېښنه څرګند کړې دي چې ګینه حکومت غواړي صوبې با اختیار کولو والا اتلسم آئینی بدلون ختم کړي. اداره وایي داسې کولو لوجه به مرکزی حکومت خپل اعتبار وبیلي. د بشری حقوقو خپلواک ادارې غونډه کې د حکومت لخوا اتلسم ترمیم ختمولو باندې اندېښنو سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي چې پکې د حکومت لخوا غیر دولتي ادارو باندې فشار زیاتول هم شامل وو. د ادارې وینا ده کچره حکومت اتلسم آئینی ترمیم کې سم مثبت بدلون کول غواړي نوخه خبره ده, خو کچره دا ختمول غواړي نو دا به د مرکزی حکومت اعتبار خراب کړي. د ایچ آر سی پی غړي زوره یوسف په دې حق لوي مرکز ځکه اتلسم آئینی ترمیم ختمول غواړي چې د لوجه صوبو ته زیات وسیلې ملاو شوې دي او اختیار هم زیات شوې دي, خو د دوی ختمول لوجه به صوبو کې د محرومۍ احساس یو ځل بیا زیات شي او د دوی اداره په دې حق کې نه ده چې کوم آئینی بدلون لوجه صوبې با اختیار شوې دي هغه دې ختم کړی شي.
18th امندمنت کا یہ ہے کیونکہ بہت آج کل ایک خوف ہے کہ اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت یا ملٹری کی جو کوشش ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے.
زور یوسف وی اترسم آئینی ترمیم په حق له موجوده وخت یېرې زیاتې شوې دي چې دا به ختم کړی شي, خو د دوی اداره به د حکومت او پوز لخوا د داسې هڅو مخه نیسي. اتلسم آئینی ترمیم کال 2010 پیپلز ګوند په حکومت کې منظور شوی وو او د لوجه صوبو ته یو شمېر وسیلو باندې حق ملاو شوی وو. اتلسم ترمیم پس صحت, تعلیم, لوبو او سیاحت په شمول یو شمېر نورې محکمې صوبو ته ملاو شوې وې او مرکز سره دفاع, خارجه او خزانه محکمې پاتې شوې وې. آئینی ماهر او وکیل لیاقت بنوري په دې حق لوي چې ډېر وخت پورې مرکزی حکومت صوبې محرومه ساتلې وې او اوس چې اتلسم ترمیم له ذریعې صوبو ته اختیار ملاو شوې دي او کارونه هم ټیک روان دي, نو یو ځل بیا د مرکزی حکومت هڅه ده چې دا صوبې خصوصي توګه وړې صوبې محرومه کړي. لیاقت بنوري وایي
چې مو دا صوبو وسایلو باندې چې کله چې مرکز لاس کې وو د خپل مرضی سره هغوی ته ورکولو, نو صوبو خالی لاس وو, صوبو کې د تر خپل صوبایي خودمختاري وانه اوس هغوی سره چېرالو اوس دوی ته دا تکلیف رالو چې بای مو سره ریسورسز کم شولو, پیسې کم شولو او د په وجه مو دا شا واپس اخلو. دا شا بالکل کنفرم ده چې دا د باندې دا ټول کوسلورو پیزه صوبو د باندې هغه کنسنسس وو او که اوس دا شا کیږي نو دا به د پاکستان انټیګریټي لپاره به ډېر زیات نقصان دی. نو ما خیال دا ده چې کوم فورسز دے خلاف دی کوم فورسز دا غواړي چې دا وټراشي هغه ته دا شای پکار دا چې دا کنسیډر کی چې د سره بو پاکستان کې افراتفری جوړیږي د صوبو کې بو پته زمادي زیاتیږي او اني ټایپ اف ایشو کین کریټ نو دې لپاره بهتره وي چې دا چې کوم شای د زمانه نه او په عوام په خواهش او د حکومتونو په خواهش او په ټولو یو هغه سره دا شاشه
وړاندې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت څو وارې په ښکاره دا خبره کړې ده چې غواړي اتلسم ترمیم کې څه بدلون راولي. مطبوعات وایي په اتلسم ترمیم مرکزي حکومت ځکه اعتراض دی چې صوبو ته د له وجې زیات اختیار ملاو شوی دی او د اختیار ملاو دی له وجې مرکزی حکومت دپاره بجټ په خصوصي توګه دفاعي بجټ ته پیسې ویستل ګرانه شوی ده.
سیمه یو ډیره خرابه خطرناکه ناروغي ده چې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې دا غي ناروغان شته دي. علتونه دا ویل کیږي چې د پخپلوانو کې د ودونو په وجه په ماشومانو کېږي خو کسب مجبي د دې د لاسا ژوند بیلل کیږي او دا یو ډیر لوی فکرمنده د فکرمندۍ او د غم ډک خبر وي چې انسان ژوند بیلي چرته چې هم وي لدینه ما د دې مخنیوي کې د شي کنه او د مرض سیده په دې کې سس کیږي. سواد کې سره وان دی فیض پر پیو رپورت راغی.
د تلیسیمیا یا د وینې وچې دوه د مرض د لسا هر کال په پاکستان کې په سبونو ماشومان مري چې د زیاتو تعلق د پښتنو سیمو سره وي. د تلیسیمیا فاونډیشن د شمیرو تر مخې دی وخت کې په ملکن ډیویژن کې د دې مرض ناروغ ماشومان شمیره د شپږ زرو نه زیاته او سواد کې د درو زرو نه زیاته ده. پوهان وایي چې په وجود کې د خوینې نه جوړېدو او د وینې کمی دې مرض ته تلیسیمیا ویل کیږي. سواد کې د تلیسیمیا د ماشومانو به اول د وینو پاس کېدو لپاره پیښور ته تلو خو په کال 2003 کې د سواد د یو شخصي سکول مالک په سواد کې د الفجر فاونډیشن په نوم یو ویډیا اداره پرانستله چرته چې دغه ماشومانو ته ویډیا بنا پاس کولای شي او د بینې د بیک ټیسټونو سره ټول اخراجات د اداره په خپل برداشت کوي. د الفجر فاونډیشن اډمن افسر رحمان علي سایل دی وایي چې موږ بلابل ځایونو ته ځو او د دې ماشومانو لپاره وینا جمع کوو.
الفجر فاونډیشن 300 پلس ماشومان چې دي د دې ماشومانو ته ریلیف ورکړي. 370 ماشومان چې زموږ سره رجستر دي. الفجر فاونډیشن په مختلف اسکولونو کې کالجونو کې یونیورسٹیز کې بلڈ کیمپ لگے کمیونٹی کې اسپیشلی مونږ بلڈ کیمپس لگاو او داغه مونږ بلڈ کلیکټ کوو او داغه ماشومان ته بیا را رسو.
بوهان وای چې د تلیسیمیا مرض زیات د پښتنو په سیمو کې ماشومان ته لګي چې غټه وجه یې په خاندان کې ودونه کول دي. بوهان وای چې خاندان کې د تر زامن د ترور زامن یا د ماما زامن چې کله یو بل سره واده کوي نو داغه نه مخ کې دي دوانه یو ارزان میډیکل ټیسټ کوي او که دوی دوانو تلیسیمیا ټیسټ ماینري نو که دوی واده وکړو نو دوی بچو ته به میجر تلیسیمیا وي او په ماینر ټیسټ په نتیجه کې دوی د یو بل سره واده نه کوي. د تلیسیمیا ناروغ ماشومان چې د سوپو ریجوندی وي نو دوی ته وخت په وخت وینا پاس کولای کیږي او د سمو دې رستو د کې زیات ماشومان په حق ورسي. د پاکستان علما کرامو فتوا جاری کړې ده چې که د سلور میاشتو حمل پورې دا پته ولیږي چې د ښځې په خېټه کې ماشوم ته د تلیسیمیا یا بل جانلیوا مرض دی نو دوی دغه ماشوم ضایع کولی شي. په دې حق مولانا هارون رشید دی وته وای
کچا دا پته ولګی چې د حمل په دوران کې د ماشوم ته څه نقصانات دي او پاینده کې د څه نقصانات راتلی شي نو په دې باندې د پاکستان د مذهبي علما کرام فتوم شتي خاص طور باندې جام یا بنوري ټاون کراچی او د شان شیخ سلیم الله خان سے پخپل کشف الباری د بخاری شریف یو شرح ده پای کې هغه لیکلي چې 120 دین نمخ کې دا ماشوم دی ځای کولش.
د تلیسیمیا ناروغ یو ماشوم سجاد خان وای چې هغه ته د مرض پیدا شي دی او هغه هر میاش کې د دوه نه تر درې پیرو پورې وینا پاس کوي.
د یاشر نه درې میاش ته مت نه نو الپ جرته 2004 نه راځم ما ته میاش کې اول یو پیری نه لګی دل اوس لو شه مت به پیری راځم کله درې پیری راشم او چینه می کوم شي دو
الفجر فاونډیشن کې عام خلک هم راضي او دغه ماشومان لا وینه ورکي. د سواد د الیګرامي اقبال احمد چې دغه ماشومان لا وینه ورکول د پر راغلو وای چې د تلیسیمیا ماشومان لا وینه ورکول هم لوی عبادت دی.
د تلیسیمیا د ماشومان لپاره دا وینه مونږه هر وخت ظاهر په کال کې دوه پیرې درې پیرې خامخا دي ته د خپل وینه ډونیټ کوم. یوازې دا نه چې موږ عبادت کوو، دا الله دا کوو، دام یو غټ عبادت دی.
ډاکټرانو پوهان وایي چې پاکستان حکومت یو قانون جوړ کړي چې نکاح کوونکی با د تلسیمیا د ټیسټ پاک راتلو نه پس د هلک جنۍ نکاح کوي، او که دا قانون په پاکستان کې عملي شو نو د ټول هیواد نه به د تلسیمیا مرض ختم شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خیبر ایجنسی کې پسکولونو کې تعلیمي ادارو کې داخلي شروع شوې دي، خو د لکونو بشمیره کې وسم د سکول ماشومان داخلونه محروم دي. دغه تل ډېری مسلې دي. موږ په ورځو په ورستیو کې داسې رپورټونه هم اوریدل چې هېد ماسټران د خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې وخوري، بیا هغه ماشومان چې دي د غورو نمبرې رانه شي. اوس داسې مې اوریدلي دي چې په ډېر لویه کچه دغه شانتې افسرانو خلاف تحقیقات شروع شوي دي، او د هغو لپاره چې دی ډېر زر نیب ته او دغه شان ادارو ته هغه رپورټونه بلاړ شي چې دغه شان خلک چې هغه تنخواه هم اخلي، د ماشومان نه پیسې هم اخلي، تعلیم په میدان کې وي خو تعلیم کرک خوري، نفرت خوري، او د خلکو نه پیسې خوري، او ماشومان چې دی په غو ظلم تشدد کوي. اوس وچ د خیبر پختونخوا نوې حکومت غواړي چې دغه شان خلکو خلاف عملیاتو کې او هغه ته سزاګانې ورکړي. ګورو به چې دغه سزاګانې ورکول کېږي نه، رابطه افسران کوي او دغه باندې رپورټونه روان وي. ابراهیم شینواری صاحب دا رپورټ چکم راکړي، په دې کې نوې تعلیمي کال لپاره داخلو خبره شوې ده. راځي چې وای ګورو.
السلام علیکم، زمانو ګلاله ده، زه د 10 کلاس سټوډنټ یم. نن دته کې موږ په موکا باندې راغون شو چې دته کې یو سټال لګېدلې ده، دته دا مطلب ماډل نمایش کېږي، او وزیر اعلی سره روان دي. دته د دې غونډې په اړه به زه دا خبره وکړم چې دا شانتې غونډې کول پکار دي، ځکه چې دا کې سټوډنټ سره مطلب ډېر زیات آیډیاز ولا راسي، او په پریکټیکل لایف کې دا ډېر اهمیت لري دا غونډې لپاره، دوی پکې نور هم مخکې تللی شي. دا شاید سوز نور هم لکه مطلب د دې د خنا خکولو کوشش کولی شي. دا شاید غونډو پاړه باندې دلته کې مطلب د جناکو تعلیم سره به زه دا خبره کوم چې زموږ په معاشره کې د جناکو تعلیم ډېر زیات کم دی. اوس هم موږ هغه لیول ته نه یو رسیدلي چې کم لیول موږ لپاره پکار دی، ډېر زیات اهمیت لري. هغه که سړی یو تعلیم حاصل کړي، سړی چې کم دی هغه لپاره تعلیم ضروري دی، خو سړی لپاره چې کم تعلیم دی هغه د سړی د ذات پورې محدود پاتې شي. خو د ښځې چې کم تعلیم دی کنه، هغه مطلب چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي کنه، هغه ټول کور تعلیم یافته شي، ځکه چې یو تعلیم یافته مور تعلیم یافته قوم له جنم مرکوي. چې کله مور تعلیم یافته وي نو هغه غون خاندان هغه بچي هغه سیف روان وي. خو چې کله جنۍ نه وي تعلیم یافته کنه، نو د هغې ویلې کېږي چې د مور غېږه اول درسګاه ده د ماشوم دپاره. چې اوس مور نه وي تعلیم یافته، هغه صحیح طریقې سبق نه وي، هغه به ماشوم څه ورکړي یا هغې ته به څه تربیت به د هغې ورکړي. خو یو تعلیم یافته مور د خپل بچي دپاره، د خپل کور دپاره هغه یو ښه تربیت ولا کولی شي، د خپل بچي دپاره، خپل کور دپاره یو ښه سوچ کولی شي، د خپلې معاشرې دپاره.
تر زمانو نایاب دی ته جن د کلی د سور کمر نه مونږ دلته د غودی د خوشاله د موقع د پر راغلی یو چې دلته مونږ سٹال لگاولې د تهار یو ماډرس ته مونږ د غور کو ایکسپلینیشن ور کو، او د زمونږ د خوشاله خبره ده چې مونږ ته د اکټیویټیز را کوي. مونږ په دې باندې زمونږ د ذهن نشونومام کیږي، زمونږ تربیت هم ډیریږي، او مونږ د ټولو خلکو تم خواسته چې هغه د راشق خپل بچو ته تعلیم ورکړي، او د تعلیم مونږ نور مختره کوته بدول شي، زمونږ ملک هم ښه کېدای شي. امو غواړو چې ټول خلک هم د خپلو بچو ته تعلیم وکړو، موږ هم حاصله وو، او د ستاسو لپاره به دا تعلیم موږ حاصله وو چې د ستاسو خدمت وکړو. موږ خو د بلې هیڅ لپاره نه یو، د خپل خدمت لپاره، د تاسو د خدمت لپاره یو. موږ سره غواړو زموږ ملک هم د دې سره ترقی کولی شي، او موږ هر چېرته کامیاب اوسېدی شو.
زما نوم دی سمرین، موږ د تعلیم د حاصلولو لپاره راغلي یو، او دلته موږ کتابونه راکړي، موږ ډېر خوشحاله یو، موږ تعلیم حاصله وو، ستاسو لپاره حاصله وو. چې
زما نوم دی حفظ، موږ تعلیم حاصلول غواړو، ډېر نن ډېره خوشحالي ده، موږ کتابونه موږ کتابونه راکوي نن خوشحالي ورځ.
ته په کوم کلاس کې سبق یې؟ فیفت کې. خو په پنځم کې سبق یې؟ او چې تعلیم د پوره شي څه جوړېدل غواړي؟
او زما پروڈیوسران په خله کې ما داسې په ملاسته باندې خدل غواړي چې سمره خجوند جوړو خو داسې نه دا موږ لک ساده پر ډډواله شو نن د دې پروګرام دا وختونه دې کې پاتې دسی او پتلوت لوکي د دې راتلونکو پروګرام څخه د کوم چې کوربه باروز خان دی او پروډوسر یې نه سهار دی نه سهار وای چې تیرو غیک کې بدل پراته وي هغه چې قدر د سهار نه کوي د رشیر سره د تاسو نه اجازه غواړم د دې پروګرام پروډوسر وا سمین احسن انجینران وو سانتوس او نیک جونیئر تاسو ټول ته خجوان په مخه مخه